خبری، اما نشرات رادیو زدی تا هفته شنبه وقت افغانستان ادامه دارد. در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
ډیر زیاته مننه اتبه جیشوی قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي مسؤل وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې داعش یا د اسلامي دولت سخت دریځ ډله د انټرنیټ لارې په افغانستان کې د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. د دې ځین نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کوو. اوست دې سات خبرونه قسیم سولمل اوروي.
په سر کې څو مهم سرچکی د ملي امنیت شورا وای د کابل او اسلام آباد ترمنځ استخباراتي تفاهم لیک تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک کیږي. معصوم ستانکزای د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستل لپاره معرفي سوی دی. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله 15 میلیونه بې ځای شوي وګړي مرستو ته ضرورت لري. د هم بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د دې ادارې وایاند نجیب منلی لازدې ډو سره په خبرو کې وړاندې په دې اړه وویل
پاکستان کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکارۍ او کلیکونه په منظم ډول لاسلیک دي. د دې کومه خاصه خبره نشته، فقط چې ویل شوی دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوی دي.
شغلی منلی ازادي رجو ته دغه راز ویل چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی. دا سي مهم اسناد باید پټ وساتل سي ځکه افشا کېدلې حتمی د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولای سي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزای د باور رای خسر لپاره ولسی جرګې تور معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي عرفان الله عرفان پرون ازادي رجو ته ویل چې د دې اقدام هرکلی کوي او په اوسني وضعیت کې د افغانستان د امنیت لپاره یو مهم ګام کړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې ډګر جنرال قدم شاه د ملي دفاع وزارت لوی درستیز او ډګر جنرال عبدالخالق د دې وزارت لومړی مرستیال ټاکل شوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو لري په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال کیمپل پرون ویلي چې وسلواله طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ډنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نسول. د دې جنرال په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې لدې عمله مایوس سوي طالبان ور جذب کړي. جنرال کیمپل ویلي چې زیات شمیره طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپل ګټې لپاره موقع ګڼي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. مودی پرون په نوی ډیلی کې له حامد کرزی سره په خبرو کې ویلي چې هند او افغانستان پخواني اړیکې لري. د همدراز ویل هند له افغانانو سره دوستی ته زیات ارزښت ورکوي او د افغانستان په ثبات او سوکالۍ کې له دوی سره ولاړ دي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس وژل سول. د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار پرون ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو کسانو د فراه د مرکز او بالابلوک په لارو کې د کسانو ته کمین نیولی وو. یو تن چې زخمی وو په روغتون کې دی چې زه یې لیدو ته ورغلی وم. موږ په دې ارتباط یو سړی او یوه مخابره هم نیولی دي. په بالابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی اخیستی. د پاکستان حکومت په کراچۍ ښار کې د جالي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر کټلی د څېړنلو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د پاکستان د کورونی چار وزیر چودري نصر علي خان پرون ویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو یا انټرپول ادارې ته د مرستو غوښتنلیکونه واستوي. نصر علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې شرکت په اړه ابتدایي څېړنې په راتلونکو لس ورځو کې بشپړېږي، خو د دې شرکت مسؤلینو ټول تورونه رد کړي او بیا اساسي بللې دي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز شیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو پر جماعت بمی حمله جنایت دی او د سعودي په ولس کې د تفرقې پیدا کولو لپاره سوي ده. مفتي عبدالعزیز شیخ پرون چې پرونی د سعودي عربستان پر دولتي ټلویزیون خبرې کولې ټینګار وکړ چې داسې حمله د سعودي ولس نصیب بیلولی ځکه د سعودي خلک متحد دی او ځیرک رهبری لري. په سعودي عربستان کې د پنځشنبه په ورځ د شیعګانو په یو جماعت کې انتحاري حمله وسوه چې لږ تر لږه 21 پکې وژل شول. تر حمله وروسته د سعودي عربستان په یو شمېر ښارونو کې د دې هیواد د امنیتي ادارو په خلاف لاریونونه هم وسول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګویټریس پر نړیوالو ژغو کړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران لامل د 15 میلیونه به ځای سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. ګویټریس پرونده منځنی ختیځ او شمالي افریقا په اړه د نړۍ د اقتصادي فوروم غونډې ته چې په اردن کې جوړه شوې و په دې اړه وویل
We face the need to
دوی موږ تر هر څه مخکې هغه کسانو ته چې له سوریې او عراق به ځای سوي د عاجل او زیاتو بشري مرستو اړتیا لرو. موږ له سوریې او شاوخوا هیوادونو لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال ثبت کړي دي. موږ په سوریې او عراق کې 15 میلیونه به ځای سوي خلک لرو چې ابتدایي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د ملګر ملتونو د عالی کمشنر ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه خپل مسولیت وپیژني او په بحران کې د شکیلو هیوادونو سره خپل همغږي څرګند کړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیه کړ. دا سند تیرونی د روسیې د پارلمان دواړو خونو تایید کړی وو. د دې نوې قانون مخالفان وایي چې په روسیه کې به د غیر حکومتي سازمانونو فعالیت شدیده ضربه ورکړي. نوې قانون د روسیې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې بهرني سازمانونه د غیر مطلوبو ادارو په لیست کې شامل کړي. غیر مطلوبي هغه ادارې ته ویل کېږي چې د روسیې دفاعي قابلیت، امنیت، امانظم او عامه روغتیا ته ګواښ پېښولی سي. د قانون پر اساس هغه کسان چې په روسیه کې داسې سازمانونو ته کار کوي جریمه کېدلی او حتی پشپش کله بند محکوم کېدلی سي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلی چې دا قانون به په روسیه کې مستبدانه بندیزونه لا زیات کړي او د مدني ټولنې حساب وباسي. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:00 دی. تاسیس مشخل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي مسؤول د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ په تفاهم لیک کې لاس وایي چې په تفاهم لیک کې لاس نه دی وهل شوی.
ډېر ځل زموږ چې شون مخکې په دې کې موضوع باندې ځان پوښتي اکثر عمل ښکاري.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي اسلامي دولت سخت دریځ دی. په افغانستان کې د کسانو د ټولولې هڅې پیل کړي. د افغانستان د ګمرکونو ریاست د ګمرکي محصول د ترلاسه کولو لپاره الکترونیکی سیستم پرانست.
دا د منګه محترم تجارانو ته یو نوی سہولت زیره ده. په عین وخت کې خپل کارونه هم فساد نه پاکو.
د افغانستان د بشري حقوقو او یو شمېر دینی عالمانو له لوري اعلان وشو چې د وژل شویو کسانو د تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول ناسم کار دی. یو شمیر سوداګر وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزش کمیدو پر کاروبار بد اغېز کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2:00 په منځني صفه 12:00 نیوي پیلېږي او د ماښام تر 2:00 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2:00 وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه عکس العملونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د اداري او د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI ترمنځ د تفاهم لیک په اړه څرګند شول تر ډیره حده خوشینونکي او مخکې له وخته وو. د دې ادارې ویان نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې د داسې مهم امنیتي سند په اړه باید د اوازو پر اساس خبري ونشي. په دې اړه فرشته جلالزی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او ISI ترمنز د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
لکه د برخه په افغانستان کې ډېر ځل زموږ سیاسيون مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل کړی دا نوملای ځل نه دی د قوم د کرنشي په اچھا کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکارۍ او کلیکونه په منظم ډول کې لاسي کیږي او د مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي د روسانو هر څه په همدې لاره باندې تللي دي ترڅو دوی چې د خبرې د کرا او نکرا معلومول
پکې. د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څیړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منولی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویل چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. شاغلی منیلی د اجرایه رئیس ته ویان دا ایده هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شاید د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړې و لاسوهنی کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړې چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو جکپوری امریکایی جنرال پرون ویل د متحده ایالاتونو او د ناتو د غریو هیوادونو مشان د افغانستان د راتلونکي ملاتړ په اړه بحثونه کوي او د دې احتمالي معنی دا ده چې لږ تر لږه یو شمېر امریکایي پوځیان باید د اوباما د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جوزف اف کیمبل وایي چې د ناټو پوځي قمندانان په کابل کې د نسبتا اوږدې مودې لپاره د یوې اډې د جوړولو پر پلان غور کوي څو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هلو ځلو ته دوام ورکړي او د وسلو ورکړه ورته اسانه کړي. د نړیوالو ځواکونو دغه قمندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په افغانستان کې د اسلامي دولت د هلو ځلو په اړه هم خبري کړې دي. دی وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله سخت دریځ ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیاره خو جنگي عملیات یې لانی دی پیل کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس جنرال کیمبل وایي د ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللی کمپاین پیل کړی دی. د دې د خبرو نور جزئیات فرشته جلال زیاوروی.
جنرال جان کمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونتوانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کمپل ویلی موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کمبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیول لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي چې د کمبل په وینا د اندیشنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پریس وایي جنرال کمبل په دې وینا سره خپل بخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لانه دي رسیدلي تر پښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبري اعلان ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی خو دقیق ارقام یې نه دی ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
ازادي رادیو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او دینی عالمان په ټولنیزو رسنیو کې د هغو تصویرونو او ویډیوي کلیپونو خپرول د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف بولي چې پکې د مخالفانو مړی او یا د افغان سرتیرو د سرونو غوڅېدل شي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره ځینې خلک او سیمه ییز چارواکي پر خپلو انټرنیټ پاڼو د مخالفانو د مړیو تصویرونه خپروي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
په ټولنیزو رسنیو کې د وسلوال مخالفینو او افغان ځواکونو د وژل سو غړو د تصویرونو او ویډیوګانو خبرول د جګړې او انتقام اخیستلو لامل او کده مقابل لوري تضیفول. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې دا کار په افغانستان کې د شکیل خو او د انتقام اخیستلو روحیه پیاوړې کوي او د سولې لپاره لیوالتیا راکموي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل دا کار چې هر څوک یې کوي د اسلام او نړیوالو قوانینو خلاف دی.
بد شکل کې دا غوی تصویرونه خپرول په اجتماعي سایټونو کې دا خو یو کار راپېښوي چې مخالفین د دولت شدت عمل ته او عقدایي نور برخوردونو ته د هغوی تشویقول دي چې هغوی هم په شدت د عمل باندې برخورد وکړي. د هغه کسانو سره چې د دولت دخوانه هغوی سره اسیان کېږي یا د هغوی د جنګ په صحنه کې ولیدل کېږي.
شغلی بدر د غرض ویل چې د مخالفینو مړو او جنگي اسیرانو ته سپکاوی د افغان حکومت پالیسی نه ده او باید مخنیوي وسی. په وروستیو کې ځینو کسانو او سیمیزو چارواکو په بدخشان کې د مخالفینو لوري د افغان ځواکونو تر وژنې وروسته لږه ځواکونو څخه د ملاتړ په دود په ټویټر او فیسبوک باندې کې د مخالفینو د مړو انځورونه خبره کړل. یو شمیر نور بیا د افغان ځواکونو د سرپرې کول ویډیوګانې خبرې کړې چې خلکو یې په وړاندې سخت خبرګون وشوت. دینی عالمان وای دا د جزایی فقه خلاف کردی او په هیواد کې د جګړو د مخنیوي لپاره باید مخنیوي وسی. د عالمانو د شورا غړی مولوی عزیز الله مفلی لازادی رو سره خبرو کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ. دی وی په انټرنیټ، فیسبوک او ټویټر کې د مخالفینو د مړو عکسونه مستقلانه جزا ګڼل کیږي. دا په دې معنی ده چې یو کس ته دوه ځله جزا ورکړل سي چې دا د اسلام د جزایی فقه له اړخه سم کار نه دی. مسلمان ځوانان دواړو لورو ته باید انساني کرامت وساتي. د اسلامي قوانینو له مخې د مړو د کرامت ساتل که هغه کافر هم وي محفوظ دی. د اسلامي او نړیوالو قوانینو له مخې په جګړه کې شکیلې غاړې باید د جنگي اسیرانو او د مخالف لوري مړو ته سپکاوی ونه کړي. اوس د دفاع وزارت وایي که حکومتي چارواکو دا کار کړی وي نو په اړه به پلټنې وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیر وایي چې دفاع وزارت په دې برخه کې نړیوال قوانین منلي او عملي کولو ته ژمن دی.
د دفاع وزارت له خوا قطعاً داسې پالیسي نشته چې هغه څوک چې په جګړه کې وژل کیږي د مخالفینو موږ د هغه څونه خبر کو او یا څوک چې اسیر کیږي هغه ته بې احترامي وشي او یا څوک چې ټپیان کیږي هغه تداوی نشي. مونږ ټول نړیوال میثاقونه او د حقوقي بشر ټولې فیصلې د وزارت دفاع لخوا منل کیږي او ورته احترام کوي.
افغان څېړونکي وایي چې د جګړو د شکیلو خواوو مړو ته بې احترامي کول د غچ اخیستنې فرهنګ رامنځته کوي او ناوړه نتیجه لري.
د فرخوندی کورنۍ د ملي شورا ځینې غړي او د مدني ټولنو یو شمیر فعالان د استیناف له محکمې غواړي چې د فرخوندی د قتل دوسیه په جدي ډول وڅېړي او عاملان یې له قانون سره سم مجازات کړي. د غوښتنې داسې وخت کیږي چې د کابل ابتدایي محکمې له خپلو پرېکړو وروسته د فرخوندی د قتل دوسیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته ولېږلې او هغوی به د کابل استیناف محکمې ته واستوي. یوسف خان ځدران د دې موضوع راپور لري.
په داس حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایي محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لار دي چې استیناف محکمه د دوی په وړاندې څه پریکړې کوي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د کابل ابتدایي محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلیږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړې او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې برأت نوی ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندې وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکی کړوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید نیول شوی کسان یا د خالت او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
موږ هیله لرو چې د استیناف محکمه په بشپړ دقت او قوت محکمې او د دې قضیه ټول پروسیجر مراعات کړي او په واقعي شکل عدالت تطبیق کړي.
دا په داس حال کې د چپته د محکمې د نیول شو نه څلوېختو کسانو په اړه د محکمې حکم له صادرولو وروسته د دوی دوسیې د شنبې په ورځ بیرته لوی څارنوالۍ ته ولېږلې. ابتدایي محکمې له دې جملې کسانو څخه څلور تنه په اعدام محکوم کړل. اتو کسانو ته د شپاړس کلونو او په وظیفوي بېغورۍ تورن یولس پولیسو ته د یو کال د بند سزا اعلان کړه. محکمې په همدې پریکړو کې د اتو پولیسو په شمول شپږویشتو کسانو ته برات هم ورکړ او ویې ویل چې د دوی په اړه کافي شواهد او اسناد محکمې نه دي ترلاسه کړي. د فرخوندې ورور مجیب الله هم د محکمې له دې پریکړو راضي نه دی او وایي که دویمه محکمه هم د دې کسانو په اړه ورته یا کمه جزا اعلان کړي، په افغانستان کې به یې ژوند تریخ شي. نوموړی وایي چې د دې کسانو له امله یې کورنۍ ته ډېر ګواښونه متوجه دي.
همدا اوس زموږ کورنۍ ته ګواښ موجود دی، تل همدا ګواښ وي. دې خلکو کور ته خلک رالیږلي چې باید ورته بښنه وکړو. زموږ هیڅوک ښوونځي ته نشي تلای. موږ له ګواښونو نه دا کار نشو کولی او همدلته منزوي شوي یو.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي نړیوال او افغانان په دې تمه دي چې آیا په رښتیا هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو په وړاندې عدالت تمینېږي که څنګه. د دغو کارپوهانو په باور که چیرته د استیناف محکمې پریکړه د افغانستان د قوانینو په اساس وي، خلک به ترې ملاتړ وکړي او که چیرته ځینې تورن بیا هم د فشارونو په خاطر برات ترلاسه کړي، په دغه هیواد کې به په عدالت د خلکو باور له منځه لاړ شي.
ستاسو له پیغامونو نه.
الو، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د پروت خزنګ وم. دغه رئیس جمهور صاحب چې دا وخت د انتخابات د دغې کې د کمپین کې، نو دغه دا قرآن شریف عکس باندې وهلی و، نو زموږ دې ته ډېره ګټه کېده شوه. سړي که و افغانستان ته به دغه سوله راولي او ارامي کړی وي، تل دغه به راولي. نو موږ ټولو په انتفاق باندې چا کې کټ شي دا رایه مو ورکړه. موږ اوس ورته ګورو ورځ ور خرابې جوړېږي. نو موږ دڅخه دا غواړو چې زه زره د طالبان سره سوله وکړم.
السلام علیکم. زه د هلمند د سنګین د ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دا یو کال کېږي چې د هلمند د سنګین په ولسوالۍ د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی. خدایا دغه خپل پوسټ ټولې کې یا ورور عملیات جران چې دا سره کم کار دی، خو نه یوه ورځ نه دوې ورځې چې ورور دغه زموږ پیغام دی.
دا هغه پیغامونه ول چې تاسو په 0 4 4 6 شمیرې ازادي راډیو ته رالیږلی ول. دا شمیره په یاد لرئ که هر ډول پیغام لرئ نو کولی شئ خپل پیغام په دې اتومات ماشین کې ثبت کړئ. 0 4 4 6. د افغانستان د ګمرکونو لوی ریاست د ګمرکي تعدیاتو الکترونیکی سیستم پرانیست. د مالیه وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال د دې الکترونیکی سیستم د پرانیستنې پر مهال پرون خبریالانو ته وویل چې دا اقدام به د فساد په مخنیوي کې ګټور تمام شي. په دې اړه ناجیه صاپی راپور لري.
د ګمرکونو او عوایدو معین ګل مقصود ثابت د شنبه په ورځ د افغانستان بانک سره داسې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې افغان سوداګر خپل ګمرکي محصول د سوداګریزو بانکونو له لارې تحویل کړي. نوموړي وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به د فساد مخنیوی وشي.
دا د موږ محترمو تجارانو ته د یو نوي سهولت زیره ده. په عین وخت کې خپل کارونه هم نور شفاف، پاک او له فساد نه پاکوو. که یو څوک وغواړي چې څومره پیسې کوم چې نه چیرته تللي دي ټول په سیستم کې موجود دي.
تر دې مخکې په دې درې کې د پراخ فساد راپور خپور شوی و او حتی یو شمېر چارواکو د نوم له ښودلو پرته ویلي و چې په ګمرک کې د دندې په بدل کې له 5000 نیولې تر 1500 ډالرو پورې رشوت اخیستل کېږي. همدارنګه د اداري فساد د مخنیوي د ادارې پخواني مشر عزیز الله الدین د تورخم په ګمرک کې د شاوخوا 1.3 میلیون افغانیو د اختلاس خبره کړې وه او ویلي و چې د دغو پیسو حساب نه دی معلوم. خو د ګمرکونو لوی ریاست چارواکي دا خبرې ردوي او وایي که چیرې دا ډول کسان موجود وي، اړوندې ادارې باید پیدا او ورته سزا ورکړي. د برېښنایي محصول د ورکړې سیستم چې ویل کېږي د فساد مخه به ونیسي، دا مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر ګمرک او د کابل په محصولي ګمرک کې په ازمایښتي ډول پیل شوی چې وروسته به د هېواد ټولو ګمرکي دفترونو ته پراخوالی ومومي. د دې سیستم له لارې به سوداګر د دې جوګه شي چې په ګمرک کې د خپل بانکي کریډیټ کارت او ډیبټ کارت او یا نورو ورته ټکنالوژیو په وسیله خپل ګمرکي محصول ورکړي. په عین حال کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي د غونډې ته په وینا کې وویل چې د دې سیستم په جوړېدو سره به د سوداګر ستونزې هوارې شي.
زمونږ 15 کلن مخکې تجارت او اوسنی تجارت څومره عصري شوی دی، څومره منظم شوی دی، دا د ګمرکاتو برکت دی او واقعا چې قابل د قدر.
سره لدې چې د ګمرکونو لوی ریاست او د افغانستان بانک چارواکي د سوداګریزو بانکونو لاري د ګمرکي محصول په سیستم کې د پوره شفافیت اډاډ ورکوي، خو یو شمیر سوداګر بیا اندېښنه څرګندوي چې ګنی د فاسدو کسانو په شتون سره به دا سیستم نتیجه ورنکړي. دوی وایي اړوندې ادارې باید د دې الکترونیکي سیستم په وړاندې هغه کسان په دندو وګماري چې فاسد نه وي او ترې څارنه وشي.
یو شمیر افغان سوداګر شکایت کوي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یې په کاروبار بد اخیسته کړې ده. دوی وایي دې کار تر ډیره په هیواد کې دننه نرخونه لوړ کړي او خلک زړه نه ش کوي چې په لوړه بیه مواد رانیسي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور رستولی.
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدو خلک اندېښمن کړي او افغان سوداګر وایي دې کارې سوداګریزې راکړې ورکړې ته زیان رسولی دی. یو شمیر افغان سوداګرو او دوکاندارانو د شنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې په وروستۍ میاشت کې افغانۍ د نورو اسعارو په وړاندې تر ډېره لویدلي، خلک زړه نښه کوي چې سودا واخلي. د شهزاده سرای تر څنګ د فخرالدین په نوم زر پلورونکی وایي سره له دې چې سره زر په نړیوالو بازارونو کې ارزانه شوي، خو افغانان یې ځکه اخیستو ته زړه نښه کوي چې په افغانیو یې لا هم بیه لوړه ده.
په حساب د چورور مونږ خو طلا اخلو د ډالر په حساب، خرڅو افغانۍ په حساب، نه څوک نه اخلي، خریدار نشته. بل هر څوک چې راځي وسم دغه وایي چې ولې داسې قیمت خرڅوي، داسې داسې دا علت داسې ده چې افغانۍ ډېر خراب شوی ده.
د عبدالقیوم په نوم بل سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستاني کلدارو یې پایپونه راوړي او اوس چې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی، د لوړ نرخ له امله له زیان سره مخ دی.
یو جنس پاکستان یا مثال د بل ملک نه اخلي، ډالرو په کلدارو باندې دلته افغانۍ ته جوړته حساب کې قیمت تمنی مثال هلته په 2000 کلدارې واخلي، دلته 3000 افغانۍ شي، 3000 افغانۍ ته څوک زړه نه کوي قیمت یې.
دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې په وروستۍ یو میاشت کې ډالر د افغانۍ په وړاندې نږدې 3 افغانۍ لوړ شوی دی. تیره میاشت یو ډالر 250 څخه تر 350 افغانۍ خرڅېده، خو اوس د 200 او 150 افغانیو ترمنځ تبادله کیږي. صرفان وایي افغانۍ یوازې د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت نه دی کم کړی، بلکې د ټولو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې کموالی راغلی دی. د کابل د صرفانو د ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ګډوډ سیاسي حالت، امنیتي ستونزې او د افغانستان بانک د رئیس نه ټاکل کېدل د دې لامل شوي چې افغانۍ یو اندازه راټیټه شي.
منګه د افغانستان بانک ټاکل شوی منتخب رئیس نه لري چې هغه د دغه موضوع لپاره یو پالیسی جوړ کړي، منظم کار وکړي. او همچنان همدغسې یو تقریبا یوه میاشت دوه میاشت مخکې به د افغانستان بانک مداخله کوله په آزاد بازار کې، یعنی د هفته به تقریبا 90 میلیونه ډالر آزاد بازار کې خرڅول. اوس هغه پروسه چې ده لږ کمه شوې ده.
له دې سره د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به یې موقتي دي او دا امکانات او سرچینې لري چې به یې کنټرول کړي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال ازادي راډیو ته وویل د افغانیو په شمول ټولو اسعارو د ډالرو په وړاندې ارزښت کم کړی او دا له دې امله دی چې په بازار کې د ډالرو تقاضا ډیره شوې ده.
په یاد لري لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په ځینو سرحدي ولایتونو او حتی په ځینو مرکزی ولایتونو کې د افغانیو په ځای له بهرنیو اسعارو څخه د استفادې په اړه ستاسو نظرونه اورو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق وای د هلمند له سنگین څخه وای د پیغام درستوم، وای له تیر ماسپښین څخه په دی ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې ده او خلکو د غنمو پر میده کولو تلوارې شي چې ونسوځي. زیاودین زیاله بدخشان لیکري وای د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د واورې ورشت په شدت سره دوام لري، امکان شته چې دا رنګ واوره د کوچانو د رمو د تلفاتو سبب شي. محمد حنیف حنیفی له میدان وردګ ولایت څخه لیکلي دي، وای د وردګ ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې د شپې لخوا تلیفونونه کار نه کوي، له حکومته غواړي چې د خلکو د ستونزو ور حل کړي. او مدثر دعوت له هلمند لیکلي وای د پاکستان د لاسوهنو یو لامل په افغانستان کې په کلدارو د معاملو رواج دی. دی وایي که د پاکستان لاسوهنه نه وای نو شاید افغانانو په خپلو پیسو باندې راکړه ورکړه کولی. اوس هم پاکستان ته ځو. د شمالي وزیرستان په دته خیلو کې د پاکستانیو پوځیانو پر موټر بمی برید شوی چې په نتیجه کې لشتر لژه څلور پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. له پېښوره زبیح الله شفق دا راپور استولی.
د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د شنبه پر ورځ افغان پولیس د شمالي وزیرستان په داخلو نیمه سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور پوځیان مړه او دوه نور ټپیان شول. دوی وایي چې د پوځیانو پر موټر هغه مهال چاودنه وشوه چې په سیمه کې ګزمه کوله او په خبره یې چې د پیښې ټپیان یې د بنو پوځي روغتون ته لیږدولي دي. د شمالي وزیرستان په داخلو کې د پاکستاني ځواکونو پر موټر دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې دوی له تېرو څو ورځو راهیسې په دغه سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. دا په تېرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې پر پاکستاني پوځیانو دویم برید دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ هم وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی و چې په نتیجه کې یو پوځي مړ او دوه نور ټپیان شوي وو. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په داخلو کې دا مهال د ازبک، افغان او پاکستاني طالبانو په ګډون د القاعدې شبکې او د ازبکستان اسلامي غورځنګ ګڼ شمېر وسلوال میشتي چې له دې ځای خپل فعالیتونه تنظیموي. پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نامه پوځي عملیات پیل کړي، ادعا کوي چې د دغې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پکه کړې او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی، خو اوس به قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک په تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک سي. د څرګندونې د دې ادارې ویاند نجیب الله منلی له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي. د افغانستان ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته کاندید محمد معصوم ستانکزی د باور رایه اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي کړ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې په جلب و جذب لګیا ده، خو جنګي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په کراچي ښار کې د جالي تعلیمي اسنادو د یو شرکت په اړه چې میلیونونه ډالر ګټلي د څېړنو لپاره د نړیوالو مرسته غواړي. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز شیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو پر جمعات بمی حمله جنایت دی او د سعودي په ولس کې د تفرقې پیدا کولو لپاره سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر انټونیو ګوټریس پر نړیوالو ژغ وکړ چې په عراق او سوریه کې د روان بحران له امله د 15 میلیونو بېځایه سو وګړو لپاره بشري مرستې وکړي. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په روسیه کې د غیر مطلوبو سازمانونو د فعالیت د محدودولو سند توشیح کړ.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان در برنامه حاضر با شما هستیم. پول افغانی یکی از پولهای نسبتاً باثبات در منطقه به حساب میاد، اما تا هنوز معاملات در برخی مناطق افغانستان به دلار، کلدار و تومان صورت میگیرد. چه فکر میکنین؟ آیا کاروبار شما به خاطر معامله با اسعار خارجی متاثر شده؟ موضوع برنامه امروز میکروفون شما امی هست. میتونین بر ما زنگ بزنین به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون پیام های کوتاه به دری و پشتو در مورد موضوع برنامه بر ما بفرستین، اما لطفاً در پیام هایتان یک موضوع را در نظر داشته باشین که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف خودداری بکنین، بخاطر از اینکه پیام شما به صورت پراگنده بر ما میاد.
بله، هیله ده چه پیغام را واسطه و یه شمیر آوریدون که دا پیغام دا کار کرده پا اتاسو اتلس شمیری پیغامون رسته ولیدی چه دخبرانی پلر که بیل اتاسو آوریدون که سره چه در رادیو لداریز مشک پراون آوری شریکو پا 0-9-2-3-5-3-5-3 هم 0-9-2-3-5-5 مشتا تلیفون وکی او ده افغانیو پسای لنورو بحرانیو پیسو څخه د استفادې په اړه خپل نظر څرګند کړي. ستاسو په نظر د کار به د افغانستان اقتصاد ته تاوان نه اړولی، او څه فکر کوئ چې له بهرنیو اثارو څخه استفاده ولې کیږي؟ علت یې هم که څرګند کړي بده خبره نه ده. مخکې تر دې چې ټلیفون ته نوبت ورکو، اول به یو څو پیغام واورو. حبیب الله قلمیار په غورک ولسوالۍ لیکلي دی، په غورک ولسوالۍ کې هم کلداری چلیږي.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که بی‌پروایی مردم در برابر منافع کشور و نبود کنترل درست بازار از سوی حکومت باعث استفاده از اسعار خارجی در افغانستان شده و این شنونده ما گفته که پول ما هویت ماست و نباید هویت خود را نابود بسازیم.
او سمی الله سمسور لسپین بولدک ولسوالی سخلی کلیدی و افغان حکومتی چارواکی په کلدارو سوداګان اخلي، نو پر ملکیانو یې اغیز ده. او د زابل مرکز کلا څخه محمود غزنوی لیکلی وی ډالر کلدارې تومان پردی هویت ده، هیڅ وخت زموږ په ګټه نه ده. هیله لرم چې افغانان پوشي او لخپلو افغانیو کار واخلي.
حالا موافق هستین سروان صاحب که بریم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم؟
بله، منتظر دید، منتظر نه پریژدو مهربانی.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلامت و سهی لکم، زای خبری کوی
بزنون ولایت بسنگیم دولی سرخ سر اشتار سرخ فتمال شیم.
مهربانی کوی صاحب.
دا اور رمې په لسالې کې کاندار کې دی، دا هر څه نه مېو په دغه څه د کاندار څه سره رمې څه سره.
بله صاحب، مننه چې ټلیفون مو وکړ. او نو ولې پوښتنه له تاسو څخه ده؟ تاسو په خپل په دې برخه کې څه کړی دي؟ کله مو کوشش کړی دی چې دکاندار ته خپل افغانۍ ورکې او ورته وایي چې پاکستانی روپۍ یا ایرانی تومان په ځای افغانۍ واخلي؟
و همدا کار مو کړی دی. په افغانۍ څه ویل چې د دکانداران چې دي یو هم افغاني علاقه کې دي، چې دا د افغانستان پیسې ده که څنګه پیسې ده، خو په ځینو نه دکاندار سره مسوله.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړ.
تشکر میکنیم از شنونده. و بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
علی سلام، تعالی دکتر بخیر.
سلامت و سهیل کوم، زه خبری کوي.
زه اختر محمد حمید از ګرانی لا جهو کوم، سره تاسو په تمام شه نو تاسو پر سوالې کې وګورئ چې افغاني څوک دی نیلانه بګره کالداري دي کا سره نیول نو ټول ګر به کالداري دي کا تاسو مې کا کنور سوداي بګر کالدارو دي.
بله، تاسو په دې خوشاله یاست چې خلک افغانۍ نه پیژني او په کلدارو معامله کوي؟
وګوره، بس کار کې شرانې په کلدارو ځم.
نه، مل فکر کوي دا سم کار دی.
یو خپل بیر افغانستان خو دا افغانستان افغانۍ وکړي دنیا ډالر نه کلدارې ټول افغانستان مصیب کې شو دی.
بله صحیح ده، ډېره مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني کوي.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. تماس از این شنونده ما قطع شد، یک تماس دیگه داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
مهربانی کنین. و علیکم السلام.
بفرمایید صاحب.
وی که هزار نصیحتون می ورته وکړل، اغا خودی بیدار کرده بلار نست.
بله بله، رادیو مو ټیټه کې چې خپل आवाज مو واضح واوري. له
رادیو نه ډیر کټ کمپیوټر دی، ورو ډیر کټ کمپیوټر دی، له سپیکر مو ته چلنګ
نو خو دغه کار دغه کار مکوې مشهیل لاوریدون کو دا چې کله ټلیفون روخ شو یوازې د ټلیفون لاري خبري وکي.
زه یو مننه تاسو نه کوم، ډیر زبردست پروګرام تاسو نیولې او ډیر زیات مننه تاسو نه کوم چې زمونږ خلکو د دای احساس پیدا شي چې افغاني څه دی او کلدار څه دی، تومن څه دی. فقط صرف یو مننه، زه کوم نظر نه لرم، بل هیڅ شی نه لرم.
سلامت اوسئ، کور دې ودان.
تاسو سیاحت غواړم،
خوشاله اوسئ، غواړم
آباد اوسئ،
کور دې ودان.
زه لرم چې دې باندې
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور دې ودان، کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایئ.
جوړ سره جان، جوړ په کلام کانال مشه جوړ.
سلامت اوسئ، له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني صاحب
روجان دغه مثلا په دازین سرحدي ولایتو کې لکه هرات لکه فرا لکه نیمروز دوه کې سره تومان په دادی رکیږي، بیا خصوصا په د فرا او هرات خوبیخي تومان دي چې حتی په هلمند خو یک سره کال ده افغاني پښتو ته کې چې د هلمند خاندان باندې مثلا هغه وخت کال ده نو خو مثلا ځان لا ته سیدا کې ونی دا دولت نه درشنه کې ونی څوک نه راځي مثلا په درافي نه څلخي چې دغه درشي وشي چې خلک ویني نه ونی ولې مثلا د خارج پیسې تر زموږ ته پیسې هغه په بار لري فاته راشه دایرات سره په کې وګوره یو سره تمن دی کالاره دی داله ده هیڅ افغاني څوک نه پیژني چې دا د کوم خوا دی سودا لري چې سودا کوي موټر مو دی مثلا موټر مو دی په کالدار کې دی په ډالر او شته کېږي او اخته کېږي نو د افغاني هیڅ ارزښت نه لري مثلا دا مسلمان ول په دې کار نه کوي مثلا پاکستان ملي بانک چې هغه
یو خبر لطاسو د حکومت مسولیت به هم وی خو فکر نه کوي چې د خلکو هم مسولیت ده، یعنی پولیس خونه شي کولای یا حکومت خونه شي کولای چې هر سړی جیب ولټوي وګوري چې تولې پدې پیسو باندې معاملې کوي، په خپل خلکو ته هم پکار نه ده، دوی هم په خپل مسولیت نه لري
او دای د شاید چې اوس مثلا په دا ولایتو کې په دامن نه مرکز کې خیر خو سره نه مثلا په لوشوالي کې نه نه مرکز کې ونی سودا ورسره کې حتی موږ په دای ولایتو کې ما ورته لاسې درګیو چې ګوري چې ما دې دولت کالدار ورکی ونی ورکی ونی نه ګوري ونی دا د صرافان دي په دې کې مشهور دي چې دا غټ صرافان او وړي دي سودا به مثلا د دوه کې ورسره هغه افغاني چې په افغاني به سودا دي لکه نه به کوي چې مثلا خلک شهید په ګرو کې د دولت په شان کې دوی واک لري خیر چې پولیسوالي ته دوی واک نه لري چې ګوري چلته
تشکر میکنیم، سلامت باشه. نجیب از هلمند در پیام خود نوشته کرده که باید در داخل افغانستان خرید و فروش با پول افغانی صورت بگیره، گفته که دولت باید خرید و فروش با پولهای کشورهای همسایه را سخت مجازات کنه تا دیگرها پند بگیرند. عبدالله امیری از ولایت لغمان در پیام خود نوشته کرده ای که پول و اثار خارجی در کشور ما رایج است ضعف دولت است.
او بل اوریدون که مرتضی خان قلمزوی د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه لیکلی وایي زما په نظر د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ باید د افغانستان بانک لپاره نوی رئیس وټاکي او په ولسوالۍ کې د افغانۍ د راکړې ورکړې دود ژوندی کړي. یو بل اوریدونکي غلام سرور هم ورته نظر څرګند کړی دی او اسد حقمل له کندهار لیکلی دی افغان حکومت خپل افغانیو ته ارزښت نه ورکوي ځکه همدا اوس په کندهار کې د حاجانو څخه د افغانیو پر ځای ډالر غواړي، نو خود به افغانۍ خپل ارزښت بایلي. او د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکلی دی وایي موږ خپلو آثارو او خپلو شیانو ته ارزښت نه ورکوو بس ځکه بهرنی پیسې د موږ په وطن کې چلیږي.
بله، و سروان صاحب یک موضوع هست که بر شنونده هایی را هم خاطر نشان بسازیم که افغانی نسبت به دلار و نسبت به تومان و کلدار در سالهای گذشته خیلی باثبات تر بوده، چون تومان هم ارزش خود را در برابر سایر اسعار از دست داده، طوری که در خبرها هم امورت داشتیم که ارزشش روز به روز پایان آمده میره و همچنان کلدار، اما در 10-12 سال گذشته پول افغانی تقریبا خیلی باثبات بوده.
واقعا ثبات اول به ده هم اوریدون کتوه چه ثبات نمنظور شده اغا پیسی چه جر جر قیمت یا البریشی یا تیتیجی اغا بی ثبات دی او که پی یو حالت پاتوی تر دیر وقت پوری اغت ثبات ویلشو. افغانی که تاسی او گوری پا تیرو دیار لسو سوار لسو کلونو که تقریبا امدغا یو لس افغانی که پورتشی ویدی خود دومره ډیر نه دی پورته شوی که لکه څنګه چې نایمی صاحب وویل درته د ایران ریال یا تومن شاید هم 200% تغییر کړی، انفلاسیون یې 200% دی. همداسې د پاکستانۍ روپۍ وګوري چې ډیر زیات تفاوت یې کړی دی، یو وخت فکر کوم 30 شوي، اوس کله 100 ته هم رسېدلی یو افغانۍ یو ډالر د پاکستانۍ روپۍ په مقابل کې، لیکن افغانۍ فکر کوم اوس د 200 په خانو کې دی.
بله، بریم به شنونده ما از طریق تلفن اینا چی پیام و نظره دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنید صاحب.
بله،
مهربانی کنید صاحب.
مخی لدی چی تلفن که که نیستی میشونم الولی.
بله صاحب، متاسفانه چه پا خبر دی پویم. بله. نشو خو ټلیفون دی پخپل خطا کو بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
بل سروان سر تاسو ته پروگرام ته اوردون کو ته سلامونه وایم استاد رضاګر مجبور سره ټلیفون پخپل خایم دی یخ ګرځم
مهرباني کوي صاحب
سروان سر ما غو دخل شخصي نظر د زغه ته په کلی کې دکان لرم ما ته دی ورځ تقریبا 3 یا 3 افغانۍ دی ورځ راځي کنه او کلداری چې دی هغه وزره تر ان تر 2000 پورې راځي ملی اردو پوجیان چې کومې تنخواګانې اخري پوانې باندې سرافي کې کلداری کې بیغو باندې خرچه کوي او په ټول ګردیز کې تقریبا داسې وایي چې 100 لک افغاني بندي او کلدارې په کنټینرو کنټینر دي نو دغه کار په وزارت بان پورې اړه لري او په رئیس جمهور پورې اړه لري که چېرته هغه یو امر وکړي چې کلداره دې بندې شي انشاءالله بندېږي به او کدې سی چې ټول کلدار اخلي او یا خرڅي یا اخلي یا سودا پیټي او پولیس تا جرم کوي هغه هم دین ته نه شخصي جوړته دي ان شاء الله دا افغاني به کلدار باندې بنديږي او کلدار به چليږي ځکه چې په ولایت کې په ټول افغانستان کې افغاني نشته دومره نو ټول کلدار د نړۍ سره په جرات هم خرڅيږي افغاني هم خرڅيږي
بله صاحب ډېر زیاته مننه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي
په فرمان صاحب رادیو آزادی است
الو السلام علیکم
سلام صاحب مهربانی
بیاذر محترم ما یک نظر داشتم می کسایی که از پول خارجی
بله صاحب
از کالدار و دلار و تومان استفاده میکنه کلش خائن و مرتد است
بله
کسی که از یا استفاده میکنه کلش خائن است
بله صاحب
خدا حافظ
تشکر از شما هم
بل اوریدون که لرو ځان معرفی که ی آزادی رادیو ده
با فرمان سب رادیو آزادی است مهربانی
خب بخیر
سلامت باشین با فرمان سب
سلام علیکم
سلام سب مهربانی کنید تشکر سلامت باشین سب خدا معرفی کنین از کجا تماس گرفتین
دنیاوش مهاتر غزنه از پکتیکا با خود نام کلام شد
بله بفرمان سب چطور است در پکتیکا معاملات با دلار و کلدار و تومان است یا ای که با افغانی
نه کلدار است اینجا بسیار کلدار میکنه افغانی ماشای نفر دولت میایه باز افغانی میایه باز یاد تبادله با کلدار میکنه خرید فروش با کلدار میکنه
بله. دلیلش چی است؟ چی فکر میکنین؟ بله. چرا اینطور میکنن مردم؟
باز تفاوت داره اینال مثال مردم که چیز در کلدار مثال ارزان است افغانی کم قیمت است و دیگر اشرفانی هم از پیسه مثال چاپ کرده وقتی مای نفره دولت خود دیگر وقتی مای شما خود نکده جور دیگر یک در تمام افغانستان یک دمی کابل که افغانی میتله در تمام افغانستان کلدار تومن دولار هم پیسه کوئی دنار هم میشه
بله صحیح. تشکر میکنیم شنونده عزیز شما سلامت باشید
قاری آغا شاهی سارانی ده هلمند سنگین څخه لیکلی وای په جنوبی ولایتونو کې لکه څنګه چې دی مخکنی اوریدونکو ویل کلداری چلیشي او علت یې دا ده چې دلته تریاک تولیدیشي او قاچاق کیږي او د قاچاق معامله هم بیا په پاکستاني روپیو کیږي دی علت شدلی دی
بله سمیع الحق از جلال آباد در پیام خود نوشته کرده که در پشاور و مشهد شاید بسیاری ها افغانی را نشناسند اما در ولایت های افغانستان کلدار و تومان چلش دارم فرهاد از بلخ گفته که داد و ستود با پول های خارجی خیانت به هویت افغانستان است
عبدالله شعبان لکندهار لرغستان ولسوالی لیکلی دی و از ما په نظر د افغانی پر ځای د خارجی پیسو کاغه ډالر وی یا تومان وی یا کلداری څخه استفاده شکار نه دی خو د حکومت ضعف دی او پکار ده چې خلک هم دی مسئله ته توجه وکړي
بله تا حالا تمام شنونده های ما تقریبا که تماس گرفتن و پیام فرستادن استفاده از پول های خارجی را در بازارهای افغانستان البته در خرید و فروش خیلی محکوم میکنن و ایره به نحو یک اشتباه بزرگ برای کسایی میدانن که از این پول ها استفاده میکنن ببینیم شنونده بعدی ما چی پیام دارن بفرمایید سب
مهربانی کوی سب
با عرض سلام و ادب خدمت شما هستم از فاروان جاوید نعیمی و همچنان تمام نشانندگانتان نیازی هستم از فاروان امرایتان
بفرمایید نیازی سب
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان البته موضوعتان هم نسبتا خوب است که بعد که البته دوسته موضوع دیگه که مهم بود به او را در خطر میگرفتید و بر صورت ببینید البته که در مورد پول و همچنان واحد پول افغانی در برنامه های قبلی صحبت شد خصوصا در برنامه های ولایت با ولایت
متاسفانه ببینید هر ولایتی که با هر کشور که سرحد مشترک دارد بیشتر هم ولایت اثرگذار هم کشور می باشد. اگر هرات و فرانس زیر اثرات کنترل ایران قرار گرفت، اگر ننگرهار و خوست و پکتیا زیر پاکستان و همچنان مناطق ولایت های شما زیر کشورهای آسیای میانه.
اما پول کشورهای آسیای میانه، آقای نیازی یک سوال از شما، فکر میکنین پول آسیای میانه در کشورهای در ولایت‌های شمالی افغانستان چالش داره؟ فکر میکنین کسی واحد پولی تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان حتی در ولایت‌های شمالی میشناسن؟
خب هر صورت دیگه ببینید، اگر نشناختم در سالهای بعدی و آینده اگر چله و چنین کارهای صورت نگرفت، ببینید آقای نمی، من البته یک نظر کوتاه، البته متاسفانه ما سوال از خود آغاز کنیم، از دولت ما، از مردم ما، کی ها ملامت هستند؟ البته در طول این 14 سال گذشته خود حکومت فعلی افغانستان متاسفانه که ملامت مسئول درجه یک است که نتوانست که جله و عمو گسترش و پخش عمو پولهای واحدهای کشورهای همسایه که در افغانستان معامله میشود کاملا لغو و محدود قرار بدهد. و هر واحد پول اگر کلدار میباشد، اگر تومان میباشد، اگر کدام واحدهای دیگه میباشد در ولایتها، اگر نزد تجار است، اگر هر کسی که هست معامله صورت میگیرد، اگر نزد صرافان است، باید که آنها را هر شب مجازات چونت و جزای خود برساند تا جله و البته پخش و دیگر کارهای صورت بگیرد. متاسفانه حتی والیا و قوماندانان امنیه، کسانانی که در رأس و رهبری یک ولایت قرار دارند، بیشتر سروکار معاملاتشان با همون کلدار و همون تومان واحدهای دیگه هستند. پس ببینید کی باشد که واحد چنین کارها را بگیرد و جله و چنین کارها صورت بگیرد؟ متاسفانه نه دولت، نه مردم و کسانانی که البته بیشتر از برادر ما گفتند، کسی که با هر پولی که معامله میکند، خرید فروش میکند، خصوصا اینکه بین المللی از او خط علایدی است، ولی زمانی که سیاست داخلی و قلمرو یک کشور بشود، پولهای دیگری یا گسترش و پخش میدهد. از نظر ما و نظر اکثر شنونده، البته او مردود است، او خائن ملی است، او جنایتی است که با واحد پول کشور خودش البته ظلم و جنایت میکند. باید در این مورد مسئول درجه یک دولت است که جلو همچو اشخاص و افراد را بگیرد تا این باشد که اون واحد پولی خود هم ارزش و قیمت خود در آن و در آینده حفظ کرده باشد.
بله سلامت باشید. ډیر اړیدون کو حکومت په دې برخه کې ملامت کړی دی. نادر افغان یو له هغو څخه دی چې له خود څخه پیغام کې لیکلی وایي باید اول د افغانستان حکومت په سرحدونو کې د تومان او کلدارو مخه ونیسي. له غزنی څخه حیدری لیکلی دی وایي زما په نظر دا د حکومت کار دی چې ټول افغانان هم ورسره باید مرسته وکړي. دې ته ورته پیغامونه به حد زیات راغلي دي. اوس په دې ټلیفون لارې یو په دې اوریدونکو نظر واورو. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني صاحب،
یلمند ولایت نه خبرې کوم، برښنا امید نه میژمه. ورجانه موضوع ډېره په زړه پورې ده او زموږ خپل حکومت چارواکو صحیح ده چې ډېره پاملرنه افغاني اکالدار ته وکړي. اوس ډېرې افغاني کښته شوي دي، څوک سودا نه کوي. بیا خصوصا زموږ کوم ولایتونه چې دي، هغه لکه نیمروز ولایت چې ډېر السمان کار کول کېږي، او زموږ دغه ټولو چارواکو صحیح ده چې ډېره پاملرنه وکړي. او افغانستان کې یوازې افغاني وچلېږي، نه کالدار یو تومان او داسې نور لوښنه.
بله ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو کوو، نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما نه تماس از شنونده ما قطع شده. برخی پیام های را هم داریم سروان صاحب، که البته پیام ها خیلی زیاد هستند، بسیار زیاد از شنونده های ما در مورد موضوع برنامه.
کوشش کو چې تکراری ونل ولو تر کوشش کو، البته دا نه کو ول وستل شل خیر ده.
بله بله. محسن سیدی از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام گفتند که تمامی معامله هایی که در اینجا صورت میگیره با کلدار است، و گفتند ما آرزو داریم که هرچی زودتر جای اثار خارجی را پول افغانی بگیره. یک شنونده ما عبدالستار آخوندزاده نوشته کرده که از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس البته، که تمامی کارهای دولت به همی گونه است و در این مورد که پول خارجی در افغانستان چالش داره، مردم ملامت نیستند.
سمیع الله شادیزی لسپین بولدک کلوسوالی څخه لیکلی دی و د کلدارو د بندیدو لپاره د دولت لخوا په خلکو پانی وویشل شوی، خو بیا هم عملی نشوی، یعنی د حکومت غشتنه عملی نشوه. حاجی سردار له هلمند لیکلی وای غټ علت په دولت کې دی، ځکه چې دولت قاطع پریکړه نه لري، کنه نو ملت به دا کار حتما عملی کرده او.
بله. عطا الله عمر از ولایت قندهار نوشته کرده که تمام معاملات در شهر قندهار با کلدار صورت میگیره، اما دولت تا هنوز جلو از این کار را نگرفته، در حال که گفتن در کشورهای همسایه ما کس افغانی را نمیشناسه.
حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین چه خیلی کلیدی وی خاص کلداری په سنگین کی کاریشی دا ټول تاوان د حکومت ته چی خلک خارجی پیسې کاروي.
بله. بریم بشنوند ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، شاهین ملک در گلدهی اولسوالین خبری کما
مربانی کوی
افغانی پا باره که دولت مکالب تا دولت ملامت تا زکر که پا لپشی نظره وله وی نوبل دیسی عمل نکاو ریل کابل نا او لسند شمال نا افغانی گل سوک نتیزنی.
بله صاحب، من نه تاسو وای چې څوک چې له بهرنیو اثارو نه پراکړه ورکړي کې کار کوي نو حکومت سخت سزا ورکړي، خو بیا کدا کارم وکړي ممکن یو شمیر خلک په خوابه دي وي چې ولې حکومت تاسو کوي له دوی سره ظلم کوي. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
په فرمان صاحب رادیو آزادی است.
الو، زما غوړیا
مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، مهرباني کوئ. متاسفانه تاسی جغ نوری، دوباره تاسی تلفون وکی. پشتنه ل نامعلوم زاینه ولایت نده لیکلی دی چه خلق ویده دی چه پا خپلو پیسو افغانیو باندی معامله نکوی او پا نورو اسعارو باندی راکت برکه کوی. دی کندهار ل دندو لسوالی چخم مرتضی خان لیکلی دی وی ده کلدارو معامله کول د افغانستان اقتصاد ته زیان اړوي، دی منظوري داره چې د افغانیو په ځای له کلدارو استفاده. حاجی شمس الحق له سنګین څخه لیکلي وایي په سرحدي ولایتونو کې په خارجي پیسو راکړه ورکړه کیږي، په افغانیو خلک باور نه لري، او بل دی وایي چې ورځ په ورځ د ډالرو ارزښت زیاتیږي. د ډالرو ارزښت یوازې د افغانیو په وړاندې نه دی زیات شوی، د یورو په وړاندې او د اکثرو اروپایي هیوادونو د پیسو په وړاندې هم زیات شوی دی.
بله. حافظ امیری در پیام خود از کابل نوشته کرده که پول افغانی هویت ملی همه ماست. جان محمد از فران نوشته کرده که باید تمامی اقدامات را دولت اتخاذ کنه به خاطر از اینکه جلو معامله با اسعار خارجی را در بازارهای افغانستان بگیره. و زهره هم در پیام خود از بلخ نوشته کرده که مسئولیت دولت است تا جلو چلش پولهای خارجی را در بازارهای افغانستان بگیره.
در تلفن لری اوریدون که لرو مهربانی کوی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
سلام علیکم، حضرت در هلمند ولایت
مهربانی کوی صاحب.
شریک امید دولت سفر در جمهور اشتغانی سفر سفر در خواهی سکنی سفر تول افغانستان سفر خارجی اثار فرزای نبانی در کنگران فرزای سفر اترور که در بند نکی سفر سمجا پر حق خواهی بانی که در کل پاکستان یا دهون یا بچین سفر اغتیاران که مرسن رواری بیوی باید پر حقا بندی بندی بلو بیل سفر افغانستان که باید پسی پنور اثار بندی
ډېر زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
ټلیفون یې قطع
شو.
دی اوریدون که چو پیغامه با ولولو نادر افغان لخوست تلی کلیدی ویز ما پا فکر لمرای باید د افغانستان حکومت پا سرحداتو بندی کلداری او تومان بند کری او سرافانو مخوونی سیاتا. بل اوریدون که چنو می نده لی کلی وی دی افغانستان لولس مشر چخه غشتا نده چی دی افغانستان بانگ لپاره جدی کار کون که او رئیس وطا که چو دی افغانه راکتا ورکتا رواج کری.
بله، یک شنونده داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
مهربانی کوی.
مهربانی.
بله، خبری دی او رو که خبری وکی. متاسفانه چه خبری مو نکره. خیر، بل داوردون کتاب نوبت ورکو. مهربانی.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربونی کنین سبنه تماس از شنونده ما هم قطع شده.
یو اوریدون که چنو می نه دلی کله وایزل ټولو اوریدون کو دا پښتنه کوم چې ویلی په افغانیو کاروبار نه کوي. او بل اوریدون که عبدالرحمن بډیس لکنده هره لیکلی دی په افغانستان کې که سند پراخسینو د بهرلیو آثار شتون به کم شي. او یو بل اوریدون کې چې خوست لیکلی دی وایزل دولت څخه غوړم چې په سرحدي ولسوالیو کې لومړی د افغانیو دود عام کړي.
بله، عبدالرزاق صاحبزاده از ولایت لغمان ولسوالی الینکار نوشته کرده که خراب شدن ثبات افغانستان البته باعث گفته به خاطر کلدار نیست بلکه به خاطر اختلاف ها در حکومت است. یک شنونده را میتونیم از طریق تلفن بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسن.
مهربانی کوینو.
مهربانی صاحب.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی کنین لطفاً کوتاه صحبت کنین وقت نشر خبرها میرسن. بفرمایید.
سلام صاحب، به سلام کلور، سلام به شما. به سلام کلور که میگم کلور مربوط به خود ملت افغانستان میشه.
بله، چطور یعنی؟
استفاده
از ولایت لغت تماس گرفتیم همین ما که اگه و بسلای در چیز رو میفروشیم که مردم برای ما کلور پیش کنن خود ما نمیگیریم، خود ما که نگیریم مجبور میشه برای ما افغانی نروانه معاملی ما پاکتیم خانه خود این مردم افغانستان باید خود اصلاح کنه.
بله، شما با کدام پول خوش هستین که معامله بکنین، با افغانی یا اثار خارجی؟
با افغانی. افغانی اگه ضررشون باشه برای خود ما خوبه، اگه مفادشون باشه کلمه باشه کل مردم.